د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشه توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه یې د نشه توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع ته څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي؟ مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده، یو ځوان د یوه سپینسری یا سپینسری مخکې جنګ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپېریال خرابه شو؟
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پېښېږي، جنجال پېښېږي، منازع پېښېږي، هغه محیط چې دی، هغه ټولنه چې ده، هغه ته متاثره کېږي، په ټولنه باندې منفي اغېزه کوي. نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیماً تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته، منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي، د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغېزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تراسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي؟ آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نا کله د تاسو حوصله تنګیږي د ځان پاک لرته وایي؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم، خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دی. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، چې قبل روزي خپل بچو د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مدې زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا غسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي،
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دې چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي، او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ده، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې دا هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان، یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي، نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پارا سویه چی دا سیگرتی که نسواری که دا نور شیانی پا دی خبری اوکی چی دی دوی وضعیت پر روژه که ترقم مینه
دا اگوی وضعیت خو نسبت عادی زوان دا دیر لکه دو برابره اگوی خبر حسین پا بانه ای اول خو کوشش که اگوی چی دا دفع دی خپل سترگیلی در حال دا اگوی کوشش که دی خپل دیر وقت جامعه نا دی خلکو لری زندگه که زکر نگواری شه دی خلکو سر اکسل عمل بخایی اگوی واری چی اکسلت لگه خپل کم پخاص نشهی که نسواری سگریتی و که هر بل نشهی تو که نگواری چی خپل زن پا دیر کناره دی خلکو نزان لری وساده بیا که چی تا اگوی سر خوشی مخش اگوی خو بیخی داستی دی چی دو خبر رسنه که اگوی اکسل عمل دیر زیاد جدید نسبت نور زوانان رو دا
دی تاسو مشوره با دی زوانان رو تا چی هر وقت په تیره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې که له کوره بهاري نظر تورو خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېر حوصله مندۍ نه باید کار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستا جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسئله ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، که څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا د وسې نه کېږي. په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري، په خاصه ستا جارم مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثره ته داسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان آن د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جوماتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، په وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سیګرټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په ځای د دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي، د یوې خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، حالان که تا سره جنګ ونه کړي هغه خبره یې هم له جنګ نه بتره وي، نو روزمره نو دغه تقریبا په سلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. حالان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیزه سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجال و، وجه همدا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنګ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم، هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي، د لاسه نه یې جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي، چې ځکه چې د دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بې حوصلې کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي، نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای د دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دی ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت است یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانه لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا در روزه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کی. دوی باید ډیر د نرم خوی نه، ډیر د حوصلې نه، او ډیر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کې چې یا ورور راغی، یا پلار راغی، یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیف شي، او لاړ شي، او کنج ته کینی، او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
Gulabi lari, shundi gulabi lari, spin mati. غزلي رباعي دمرت شاعري قلقل أنندي لبي شندي قلبي لبي قلقل أنندي لبي شندي قلبي لبي سبين مطلي غميلا استعدى ساكا ميلا سبين مطلي غميلا استعدى ساكا ميلا استعدى ساكا ميلا
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د آزادی رادیو میلمه په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلی کوم په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی دا چې څوک دی چیرته پیدا شوی څومره کار کړی دی له دوی څخه به وورو سلامونه وخت مو بخیر مهرباني
سلامونه زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم نو زه خو تاسو هغه د ورو پیژنم سولامال عبدالوکیل سولامال یم د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده په جلال آباد کې بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
ډیر ښه ډیر زیاته مننه ژوندو سي سولمال صاحب سره دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو اوریدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې کوچی څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره د پښتوګم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې په هغه وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد دی پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه دا اولین شعر و چې تا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده په هغې کې خپور شو نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو همداسې ورو ورو نو زه راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون نه خپرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څنګه تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه، خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟ داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي، هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، وروسته وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې مال رو دا مپزان کې وروزه ام خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال لاغوی سره ما رابطه جوړوي. ګوره ما مخکې درته وی چې زه اولین شعر چې مې ولیک منګه یو دکان لرو، دا هغې سره څنګ کې یو لیکوال و دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و احزابو سره رابطه و یا بزخی سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلث یو ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړل، علی ګل پایوان.
بله.
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله.
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تاثیر لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق اوپاله ځان کې او
بله بله. اوس سولمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه، بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نه وای ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالېمې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله.
شعر مې نه دی لیکلی، و یعنی زه د شاعر پایس مانې به درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره غیز کوي.
مسافری خو څو ډول غیز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته جبه بلغه، دلته پرتن اټو کې تشایلی کې خو هغه د پاره بعد ابزار میکنه، فرزند مجلی، فرزند اتحادی، فرزند حکومتی جایزی، اقزامی یا مختلف غونډی، نو دا دلته نشته دی. دا یوه خبره. او دلته بلا خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پر لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم، یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي، هغوی دا تولیدات تریدلي دي، هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي، او دا پیسېده ډېره کمه ده. نو دلته هغه چې په افغانستان کې د د د د د هنري تولیداتو په موت کې، دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلي چې اوس هغه فضای نه وي، هغه څه وخت نه، هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي. بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده، او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته وایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي، لیکوالان دي، نه دي راټول. دا رابطې هم چې دي منفردي دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي. مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي، یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې، چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه، همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلي په مختلفو فورمونو کې راټول کړل، چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاسته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي، او فرهنګي فعالیتونو ډېرې دوتا او یا فنن فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړې دوتا او پراخې دوتا نو دلته ډېر لوی تشه یې ای کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپل ناګا ادبی ټولنو
بله. اوس عوامل بچه د سولمل صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
دلته څو خبرې. یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې او مختشوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبي برخو کې چې موته د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجمن په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول مانې څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې مانې ضایع کېږي. او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ مانیم غواړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم. او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، غواړم تیاتري نندارې هم ولیکم. او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم، تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم. یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرویشت کیسې دي یوه مجموعه. او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي، همدا اوس په هغو باندې کار کوم. او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا فعلا آماده شي چاپ ته. دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب، که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ، په کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغې سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغې برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنی لرم خو تیاتر پا دی خاطر منی که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما ده پارا چون ده دو برخی زمان پا هنر کی یا زمان پا لویا کی فرهنگ کی لیکوالان نست ده او دیر ده برخ منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت لمخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر مولرو موږ باید خپل یو سینما مولرو نو هم سناریوګانې دي کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم نو په دې
بله کیسې مو ویلې کیسه باید څه ډول ولیکل سي کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پورې لري چې کیسې څومره هغه موضوع لستونکو تا نژدې ده او مخاطبین د څوک دي کنه. نو اول په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتلا د دوی عمر ډېر کم دی، یعنی دوه نیم سوه پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سوه پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وای څومره سبک نه وای اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډېر زیات دی. نو که چېرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي.
بله اوس سلامه صاحب، بله ډېر مواردو ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه اوسي. یو څه ناڅه تاسو سیاست کې مخکې پاتې شوي وایي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وای. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولي که ضرورت یې بولي، د هغې د مخې خو ما سیاست وکړ. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردۍ ایدیولوژۍ سره یې پردۍ لښکر هم راوړي او په خپله استبداد او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول، او دې فاجعه وزرګول. او څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېرې لویې تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند داسې هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او او هغه کسان چې دغه ګوند پراس کې ځنې صلاحیتونه ولیدل د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله بله بله
سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی، نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسی اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتونه باید جدا اوسي، دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب، ولې افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ، هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شئ چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره ځې نه راوځي د خپل هیواد نه، که نه؟
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه ای، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلی. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي، هویت هغه ملي هویت نه دی، فضلاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فضلاً مخکې تاسو وویل که نه چې دلته ولې څوک نسي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فضلاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته ته څوک کمپیوټر هم نه نیسي، که تالته یو جنرال یې دلته ته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي، نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخې لپاره به خدمت وکړي کنه.
سل پیسه
ورزم ډېر زیاته
مننه. هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او ځل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه، هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم، او زما دا شوق دی او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی سي سولمال صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډېره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې ستاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی اوسې.
na na na